السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې دی د شهر ورځ او د 2012 کال د فروری 9 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه واوري خو اول ورزو زمو همکار منور شاته او د رواني غړی تازه خبرونه ترې اورو
اول د خبرونو سرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وايي پاکستان افغانستان او امریکا لا د وسلوالو په اړه په شریکه پالیسی جوړول پکار دي د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټرانو نوی کمپیوټرایز لیستونه جاری کړی دي ایران ویلي د تیلو د خرڅولو په لړ کې به د ډالرو پر ځای اسره زر هم قبلوي او اوس پام وکړی د خبرونو تفصیل ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای د طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره په کار دی چې افغانستان پاکستان او امریکا له یو د رزنا خبري وکړي نو مولي چې په خبر کې د کرخه په غاړه د رسنیو د کردار په حواله د پاکستانی او افغاني خبريالانو یوې غونډه ته وینا کوله زیاته کړه چې د وسلوالو سره که جنگ کول وی او که جوړ جاړي په کار دی چې په شریکه وشي
بین فرادی سطح باندې مذاکرات کامیابې دي نشي که امریکا کوي نشي کامیابې دي که پاکستان ځان لکه نشي کامیابې دي که افغانستان ځان لکه نشي کامیابې دي زموږ ډېر وینې پېښ شو موږ دوی ته اپیلم کو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زر د اعتماد فضا بحال کړئ که بیا داسې نه بیا به د اعتماد بحال کړئ د دې خلاف به ټیک کاروي کوي او دا کاروي چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړکو او ما ستا مړکو دا زما او ستا پکې نشته بس خو چې کوم د امن دشمن دی او د دې خاورې دشمن دی او زما د بچو دشمن دی دا سر رکول غواړي
نوموړي ویل د دوی حکومت او ګوند امن دراوستلو لپاره ډېری قرباني ورکړي دي خو د دې باوجود هم دوی روغې جوړې ته تیار دي د کراچۍ په کینټ سیمه کې په یو بنگلا کې 15 مړي مندل شوې دي د سیمې د پولیسو مشر نعیم شیخ خبريالانو ته ویلي چې وجل شوو کسانو کې دوه نارینه دوه زنانه او یو ماشوم شامل دي او زیاته کړې ده چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي دي او د چاکوانو په ذریعہ د وجل ورستو یې مړي په بوريو کې بند کړې شوې وو بل خو د دې خار په اورنګي ټاون سیمه کې نن سهار نامعلومه کسانو د یو بهرني کس په ګډون دوه کسان تختولې دي د ځایي پولیسو په وینا تختول شوې بهرنۍ تن د کوریا سره تعلق لري او بلتن ځای اوسیدون کړي پولیس یاتوی د دې پیښو تحقیقات یې شروع کړی دي د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټرانو نوې کمپیوټرایزډ لیستونه جاری کړل په دې لړ کې الیکشن کمیشن په ټول ملک کې 15,000 ډیسپلی سنټرونو کې دغه نوې لیستونه کې خودل چې ولسی خلک یې په اسانۍ سره کتلې شي د دې ترڅنګ د موبایل اس ام اس په ذریعہ هم یو تن د خپل ووټ معلومات ترلاسه کولی شي په دې اړه د الیکشن کمیشن ویان افضل خان مشال ریډیو ته وایي
29 فروری نه بده مارچ شلم تاریخ پورې اس ام اس په ذریعہ باندې هم او په سنټرونو کې چې کوم کمپیوټرایز انتخابی فهرست دی هغه به د خلکو د کتو د پاره د خلکو د معاینه د پاره موجود دی چې کوم خلک اس ام اس کول غواړي نو 8300 باندې به اس ام اس وکړي نو په 100 منټو کې به واپس دغه ریزلټ راشي چې د تا ووټ په کومه علاقې کې دی
نوموړي زیاته کړه چې په اس ام اس کې د قومي شناختي کارت نمبر لیکل لازمی دي د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه بریټ سخت غندنه کړې ده چې پکې وسلوالو اتلس کسان په دازو وجلی وو دا کسان په یو باس کې اسلام آباد ناګل ګټ په لار روان وو بان کی مون د وجل شو کسانو د کورنۍ سره جوړه خواخوږي ښکارا کړې او ویلي دي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان سره ملګری دي بل په لوننده اتلس وجل شو کسانو د جنازې منځونه په سیمه کې ادا شول او په سیمه کې حالات توجندي د حالاتو د قابو کولو لپاره په دغه سیمه کې دفاع یو سلسلور سلويخ نافذ کړی شوې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټی د ځایی ملکی کارکونکو په دفتر یو ځانمرګي بریده شوې چې پکې د دریو ماشومانو په ګډون اوه کسان جوړل شوې دي د پیښې نور تفصيلات المخیتان نه دی راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اخکیلتیا یو نه ختمیدونکې اجمنه ده او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د صدر باراک اوباما پلان لا هم په خپل حال دی د نه پورز د سېنات د بهرنیو چارو کمیټې په وړاندې د بجټ د ترجیحاتو په اړه یو غونډه ته د خبرو پر مهال لوموړی ویل چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د امنیت په برخه کې د پامول پرمختګونه کړی دي د امریکا امنیت او افغانستان مستقبلی محفوظه کړی دی ایران چې د بندیزونو سره مخامخ دی ویلی دی چې د خپلو تجارتي همکارانو نه به وسولي د امریکایي ډالرو پر ځای په سرو زرو کې کوي. د ایران مالی ادارې د امریکا او یورپی یونین لخوا بندیزونو ځپلې دي. د دې بندیزونو مقصد ایران خپل ایټمي پروګرام ودرولو ته مجبورول دي چې د غربي قوتونو په نظر د وسلو جوړولو لپاره دی. د دې بندیزونو له وجې ایران د خپل لوی برآمد یعنی تیلو د خرڅولو او نورو توکو د درآمد کولو په لړ کې د پیسو ورکړه راکړه کې د مشکلاتو سره مخامخ دی. نن د ایران خبری ایجنسی او د هیواد د مرکزی بانک د گورنر لخوا ویل دي چې هر هیواد په خپل کرنسی کې دوی ته پیسې ورکولې شي او کغواړي نو سره زر هم ورکولې شي. د تیلو د خرڅولو په لړ کې لا د وړاندې نه ایران د چین او هند نه د هغوی په کرنسی کې وصولي شروع کړي ده. او اخیری خبر دا چې د امریکا د صدارتي انتخاباتو په سلسله کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د امیدوار جوړېدو لپاره وټونه روان دي چې پکې میټ رومنه د میشیګن ریاست په زیاتره سیمو کې د خپلې پارټۍ دننه ابتدایي کامیابی ترلاسه کړي او د خپل حریف نه په لږ څه کې وړاندې شوی دی. د امریکایي میډیا تر مخه رومنه 1.5% او د هغه حریف اهم ریک سنتورم 10% وټونه اخیستې دي. میشیګن چې د رومنه پلرنه ریاست دی پکې یې لا د موجوده صدر باراک اوباما سره په عام انتخاباتو کې مقابله پاتې ده. دا وټونه د ریپبلیکن ګوند په دغه دوه امیدوارانو کې کیږي او د پارټۍ دننه کیږي چې څوک پکې ډیر وټونه واخلي نو هغه به په راتلونکي نومبر میاشت کې د صدارتي عام انتخاباتو کې د باراک اوباما مقابلې ته ودرېږي. دا وتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر په یو ملاقات کې په مهمو مسلو خبرې کړي چې پر سیډون کې وایي
کاری ده چې دی دی یو کمپنسټ سیوال اف اول کول کول واري چې هر څوک په مخ کې راځي چې هغه باندې سیویلین ګورنمنت اف د ارمی دفاع.
په گلګیت بلدستان کې د تیرې ورځې په پیښه احتجاج او مظاهره روان دي. په پیښور کې نامعلومه وسلوالو یو چنایي خزا او د هغې یو ځای ملګری په ډزو وجلی.
چاینیز ولا راغلی و دی په بوختنو باندې کتاب لیکلو هم دی چاینیز سره چرته تلو دی ملاوي دو او بس بیا بس لاړو مړ.
په سواد کې په 2008 کال کې د یو ډی ایس پی په جنازه کې د برید سلور کال پوره شول. خلک سوای
چې دا ملک تبا کړی دی هغه خلکو نن چا کې پر کار ته نه رسول نن ما په محفوظ مقاماتو کې خپې په عزت په احترام ناشتي.
او په خبر کې د قیمتي کانو پوز د کړو به هم د معلوماتو خبر شي.
موږ د قبایلی سټونټانو نه نیم فیصدو په وزیرستان کې پاړه چینار کې بومندو کې په خیبر کې ډېر قیمتي کاڼي دي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. راځو د روانې خبرونې لومړي رپورت ته. په کوهستان غرایز سیمه کې په ډزو وجل شوی 300 کسانو کې د 1500 جنازې نن وشوي. بلخوا ټول گلګت بلدستان کې حالات کړکیچن دي او سیمه کې احتجاجي مظاهرو هم اعلان شوه. د څه قسمه بد پیخه د مخنیوي لپاره یو سلور سلويخ دفعه هم لګول شوی ده. په دغه پیخه کې پرون په یو بس کې سوار کسان هغه وخت په ډزو وجل شول کله چې دوی د پینډاینا گلګت روان وو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم دغه پیخه غندنه کړې ده. اسلام آباد نه ریاض مساخیل ورو.
کوهستان کې د 13 ورځې د پیخرستو نن هم ټول گلګت بلتستان کې حالات کړکیچن دي او زه پځه احتجاجي مظاهره روان دي. د پیخ پزید با نن تر ټولو لوی مظاهره په هونځا کې کیږي چې پکې بعد د ټوله سیمه خلک ګډون کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلګت بلتستان د ډي سي د دفتر یو چارواکي اقبال محمد وي
پورې گلګت بلتستان مې احتجاجي ریلیز کا اعلان کیا گیا ہے. هونځا نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پورے
ټول گلګت بلتستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوه دي. د هونځا نگر ډیسټریکټ هډ کوارټر کې بعد د ټولي سیمې نه خلک راوځي کیږي او دلته به احتجاجي مظاهره کوي او د پیښې په ضد به قرارداد پاس کوي. د څه قسمه بد پیښې نه بچ کېدو لپاره ټوله سیمه کې دفاع 1340 لګولې شوې ده او موږ سره د کرفیو آپشن هم موجود دی. درې ورځو لپاره د عامي چټۍ اعلان شوې ده او پیرا ملټري فورسز هم ځای په ځای کړی شوې دي.
د دې ترڅنګ د نهه پورز ماخام د گلګت بلتستان د وزیر اعلی سید مهدی شاه سره په شریکه خبري غونډه ته په خطاب کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د پیښې غندنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې قاتلان به ډېر زر ونیول شي. دد ویناوا
20 بندے آ کر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا.
پرنا اور شل کسان راضی او دا سکار کوی دا با پہ صورت کی نشی برداشت کولے. ما پا فوری توگا یو تحقیقاتی کمیٹی جوڑا کرے دا چی پا دری ورزو کی با ما تا رپورٹ را کوی. زد وفاقی حکومت لخوا دا وعدہ کوم چی دا کسان با دیر ضرونی ولی شی او دوی تبا دا قانون مطابق سزا ور کولے شی.
انشاءاللہ ہم ان کو پکڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو ویل ٹیک دم ٹو جسٹس.
پدے موقع سید دیشا اولستا د امن او صبر غگو کو د ملګرو ملتونو ستر سکتر بانکی مون هم د کوهستان پیخ غندلی او پدی جوور خفغان سرګن کړی دی. د نوموړي له دفتره جاری شوی خبر پانه تر مخه پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېری قربانې ورکړي دي او ملګری ملتونه او نړیواله رولی د لړکی د پاکستان سره ده. هغلی په پیخ کې د وجل شوی کسانو کورونو او پاکستانی حکومت سره خواخوږي سرګن کړی ده. یاد دی وی چې د نهه پورز د پینډه نه گلگت تتلون کی اتلس کسان هاغه وخت او جلیشو کله چې ناصرګنده وسلوالو دغه کسان د کوهستان په سیمه هربن ناله کې د گاډو نه راکوس کړ او په هغه یې ډزې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوس په خبر ته چرته چې د چین یو لیکوال د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وجلې ده. دا لیکوال جنگ هوا په جانګیرپور کې د خپل پښتون همکار سلیمان شم سره یو ځای د موټر سایکل سوارو کسانو لخوا په ډزو وجل شوی ده. د وجل شوي ځای کس کورنۍ وایي د دوی چا سره دښمنی نشته. په پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم چینایي وګړي د ناصرګند وسوارو لخوا په نښه شوي دي او د دغه چینایي ښځې په اړه ویل کیږي په پښتنو یې کتاب لیکلو. د پېښور غلام غوسورو
د چین یو ښځه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پېښور ته راغلی وه، په پېښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پېښه تېره ورځ ماښام ته نږدې د پېښور خان رازق تانی خوا کې په جانګیرپوره کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي ښځې او سلیمان شمس نومي د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړ کې د پېښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو ښځه ده، تقریبا سلویخ کاله عمر ده، د چاینا ان کے دا پرابلی ٹورسٹ دا آغا ورسرا یو الگ دے چکم آغا دا پی خبر اسا ان کے دے دا ناصر باغ علاقے دا کواٹی گیٹ پہ علاقہ کے نامعلوم افراد وشتی دی لا فی الحال زمنگ تفتیش شروع شوے دے چسنگا منتنور تفصیلات ملاوی کی تاثر اب شیئر کرو
هم د دې چینایي خزی او د پیښور د سلیمان شمس د وجنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلي دې خزی په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سی لاهور کې اول بایو ټیکنالوژي په یو کال سبق ویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کولا او سمستر آف شو نو دې په چټیانو دلته ویکند ته راغلی وو، درې ورځې چټي تیر کا او بیا دلته چاینیز ولا راغلی وو دې په پښتنو باندې کتاب لیکلو هم دې چاینی سره چرته تلو دې ملاوي دو او بس بیا بس لاړ مړ او دې مونږ سره دوره سي مخ کې راغلی وو مونږ کرا کور کې لکه زمو خو کزن ټول لاغون شو غپ شپم لګول او دې مونږ سره شیر کړو چې دا غرنګ چاینیز دا غي پښتنو باندې کتاب لیکي او تاسو سره به ملاو مو تاسو به مو سره زي لکه هیلپ بو سره کوي کو زنو ملا هور کوم کنه ان کیس نو بس دې دوران کې بس دا راغلی دا دې سره ملاو شوی دا یقینا ناراضي چې دې مړ شو.
دا چې د سلیمان شمس د کورنۍ د چا سره صد دښمنی شته او کنه په دې لړ کې د سلیمان شمس پلار شمس العارفین خبریالانو ته وویل چې هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زد خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی، نه زما د چا سره سره ذاتی دښمنی شته او نه می څوک وجه دی. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده، دا د هغې یو کړی ده. د یادونه وړ ده چې وجل شوی سلیمان شمس په ګورنمنت کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی وو او دا مهال په ناصرباغ پېښور کې خپل کور ته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی وو چې دا پېښه رامنځته شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان الیکشن کمیشن نوی کمپیوټرایز ووټر لیستونه د ملک په مختلف ډسپلی مرکزونو کې اخو دي او دغه سي د ووټ تصدیق لپاره د اس ام اس سہولت هم شروع کړي دي. دا اس ام اس با په 8300 نمبر لګل شي. مشال ریډیو په دې اړه د الیکشن کمیشن بیان سره هم خبري کړي دي چې تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريالي انیلا خالد په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن په ملک کې دننه 1500 سره ډسپلی سنټرو کې نوی کمپیوټرایزډ ووټر لیستونه د ولس د کتو لپاره کې خودل او دغه سي د ووټ په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره د اس ام اس سہولت هم شروع کړلو. کله چې په دې حق لا مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویاند افصل خان نو پوښتل نو هغه ویل
29 فروری نه بعد مارچ شلم تاریخ پورې اس ام اس په ذریعہ باندې هم او په پاکستان کې ننه 1500 سره سنټرونو کې چې کوم کمپیوټرایز انتخابی فهرست ته هغه به د خلکو د کتو د پاره د خلکو د معاینه د پاره موجود دی. چې کوم خلک اس ام اس کول غواړي نو 8300 باندې به اس ام اس وکړي او هغه اس ام اس کې به خپل سی این آئی سی نمبر واچي نو په 100 منټو کې به واپس دغه ریزلټ راشي چې د تا ووټ په کومه علاقې کې دی.
نوموړي زیاته کړه چې د اس ام اس قیمت صرف 2 روپۍ دی او دا سہولت د قبایلي سیمې او بهر سیدونکو لپاره هم دی.
فاٹا سمرا عوام قومی شناختی کارڈ جوړ کړی دی هغه ټول په دغه نوی انتخابی فہرست کې داغوی نامونه شامل دي او په دې انتخابی فہرستونو کې د دې نه علاوه چې ملک نه بهر هم کوم کسان دي چې هغه سره نای کاپ ته نېشنل آئیډینټیټی کارډ فار اوورسیز پاکستانی هغه په دې کې خپل پرمننٹ ایڈریسز والا زینو کې د هغه نام اندراج تا او د هغه خلق خپل نامونو ټونو کې قدیم شي او په اس ام اس باندې هم د هغه خپل نام تصدیق کول شي.
سیاستدان افضل خان د الیکشن کمیشن دا اقدام وستایلو او وی ویل چې دینه با غټه فائدہ ترلاسه شي.
تجسر کار او شو د الیکشن کمیشن زما خل دا خپ اشرف دی او ترقی الګي یعنی بغیر داسې هو کې دی نشي یو نظام چې هغه هیومن میډي او هغه کې څه کمی نه وي او افلاس نه وي او دا چې ته باغي عمل کې مخکې ځې نو هغه افلاس مخې ته راشي. نو زه همداسې دا وایم چې دغه طرف ته به موږ ځو اس ام اس دا چې کوم سہولت راغلی دی لیکن دې کې چې کوم کمی دی چې آلریډي هغه کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوجي کې چې کوم کمی دی نو دې کې هم کېدای شي چې خلک فراډ وکړي لیکن پکاره چې هغه ته بجلی دی.
د الیکشن کمیشن ویاند زیاته کړه چې په ووټونو کې څه قسمه بدلون بعد دې کال د مارچ د شلمې نیټې پورې په نږدې موجود ډسپلی سنټرو کې کولی شي. مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د انیلا خالد په ریپورت کې واورید په 8300 یا 8300 باندې تاسو د خپل ووټ تصدیق کولای شئ او په دغه اس ام اس کې به تاسو د خپل شناختی کارت نمبر لیکئ نو تاسو ته به د خپل ووټ تصدیق او اچولو ځای معلوم شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او دغه هیواد د ولسمشر اسفلی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي چې پکې د بلوچستان په مسله، هوایی پوز او استخباراتي ادارې احسای د نوو مشرانو ټاکلو نه علاوه د افغانستان په مسله او د سیمې د سلامتۍ په صورتحال خبرې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د دوانو مشرانو ترمنځ شوی ملاقات کې د بلوچستان په صورتحال او په خاصه توګه د ځین غیر ملکی قوتونو په مرسته صوبې د بیلولو کوششونو او امریکای کانګرس کې په بلوچستان د قرارداد نه پیدا شوی صورتحال خبري اترې وشوي. بیان کې زیاته کړی شوی دا چې ملاقات کې د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په تقرری هم خبري وشوي او د لړ کې د نوي مشر لپاره لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام، لیفټننت جنرال راشد محمود او لیفټننت جنرال وحید ارشد په نومونو غور وکړی شو. جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وروسته وزیر اعظم گیلانی ایوان صدر تلاړو او صدر آصف علی زرداری د اشفاق پرویز کیانی سره شوی ملاقات د تفصیلاتو نه خبر کړو. وزیر اعظم او صدر ترمنځ شوی ملاقات کې د ملک په مجموعي سیاسي صورتحال، د سنټ راتلونکو انتخابات او پاکستان د هوائي فوج نوی مشر ټاکنې په حق له هم خبرې اترې وشوې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد د ملاقاتونو په حق له مشال ریډیو ته وویل چې فوج دا غواړي چې احمد شجاع پاشا د ملازمت موده زیاته کړي شي. خبریال او سیاسی چارو نظر لرونکي سلیم احمد وینا ده چې د ملاقاتونو مقصد دا هم دی چې په سلا مشورې سره د استخباراتي ادارې آی ایس آی نوی مشر وټاکلې شي. سلیم احمد زیاته کړه چې موجوده وخت کې د بلوچستان معاملات د پاکستانی مطبوعاتو سره سره په غیر ملکی میډیا کې هم ډیره راوچته شوې ده او د ملاقاتونو یو مقصد دا هم دی چې د معاملې د حل لپاره څه نوې کړنلاره وټاکي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تغوغي په افغانستان کې په دې وروستو کې د اسلامي نسخو د سوځیدلو پر ضد له مظاهرو د امریکایي پوځیانو خلاف د تاوتریخوالي د پیښو لرخکره کېدو وروسته امریکایي سیاستوالو په خپل حکومت نیوکې کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو کار ستایلې او له خپل مشن یا ماموریت نه دفاع کړې ده. بشیر ګواخنه تفصیل ورو.
له هغه وروسته چې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د امریکایي پوز دوه غړي ووژل شول، امریکایي سیاستوالو د خپل ولسمشر باراک اوباما پر پالیسۍ تنقید وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په امریکا کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځیدنې له وجې خونړۍ مظاهرې وشوې، له خپل مشن څخه دفاع کوي. کله چې د امریکې په سینټ کې د یوې اورېدنې په مهال سینیټری باربرا میکولسکی له هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې آیا دا هر څه د دغه دوو امریکایانو په وژلو ارزي، نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل
There are more positive developments.
ده هغه امریکایانو د قربانیانو لوجې چې په پوز او په ولسی برخه کې په افغانستان کې کار کوي، په دغه هیواد کې مثبت پرمختګونه شوې دي. زه هیڅ کله د یو کس وجل روا نشم ګڼلې، خو زه په واضح توګه ویلی شم چې موږ هلته کوم کار کړی د هغې لوجې امریکا اوس ډېره خوندي ده او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو ښه موقع او امکان برابر کړی.
د قرآن کریم د سوځیدنې ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې له ډیرو زیات کسان وژل شوي دي. د دغه دوه امریکایانو له وژلو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران له افغان وزارتونو څخه راوویستل. هیلری کلینټن زیاته کړې چې په افغانستان کې هدفونه معلوم دي او له دغه ځایه د وتلو پلان یې هم ښکاره دی.
امریکا افغانستان ته د یو واضح هدف پسې لاړه، له هغې وروسته چې له دغه ځایه د سپتمبر د 9 او 11 نیټې بریدونه پلان شول، ولسمشر اوباما موږ ته له افغانستانه د وتلو لپاره پلان جوړ کړی. دا یو نه ختمیدونکی ماموریت او ژمنه نه ده چې تر لرې راتلونکي پورې دې پکې خلک ژوند له لاسه ورکړي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د ناټو عمومي منشي اندري فو راسموسن هم د قران کریم د نسخو د سوځیدنې وروسته د ائتلافي ځواکونو په ضد د تاوتریخوالي د پیکو په محل د بهرنیو ځواکونو حوصله ستایلي او ویلي دي چې له سختو چیلنجونو سره سره هم باید ناټو د یو باثبات افغانستان هدف له پامه ونه غورځي.
د مشال همکار بشیر غواخو او سم رازو یوه مطبوعاتي کتنې ته ناتو ویلي په افغانستان کې د اسلامي نسخو د سوځولو پر سر د شوي تشدد سربېره به هم د دې هواد د ثبات پر خکولو توجه ورکوي. د تشدد ډکو مظاهرو پر مهال د 15 بهرنو پوځیانو په ګډون تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي. د رويټرز خبري اجانس رپورت زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
رائټرز خبري اژانس وايي د نېټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د رامنسسو پیښو او روړاندې چیلنجونو ته په پام سره باید نېټو هرومرو د یو باثبات افغانستان له هدفه سترګې وانړوي. نوموړي زیاته کړه چې باید دوی د خپلو مشترکه ګټو لپاره په خپلو ګډو هڅو متمرکز شي. اژانس وايي د نېټو مشر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې نېټو د مې په میاشت کې د شګاګو د سرمشریزي تیاری کوي. په سرمشریزه کې به افغانستان بحث کیږي. له کال 2014 وروسته زیاتره بهرنۍ ځواکونه به په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسوي. د نیټو مهم کار د افغانستان د عسکرو او پولیسو روزنه ده. خو رایټرز وایي داسې بریدونه چې د افغانستان د پوځ په وردی کې سوي د دې هیواد د عسکرو د ښه صلاحیت درلودلو او دوی ته د غربیانو د خوا د روزنې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دوشنبې په ورځ هم امریکا ویلي چې د پوځي افسرانو د وژنو سربیره به هم د دوی ورو ورو د سلاکاری د رول خپلولو پلان اغیزمن نسی. د رایټرز په خبره د نیټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن دا هم ویلي چې د قرآن پاک د نسخو د سیزلو پر سر چې کومې مظاهرې وسوې او په زر ډول افغان ځواکونو هغه ترله تیر کړې، دا ښکاره کوي چې د امنیت د سپارلو او افغان عسکرو ته د تربیت ورکولو په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنون
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو دغه د زیارت یا د سبانې ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو واوریدو. او اوس هم پر روانه خبرونه کې زو سواد ته چرته چې د کال 2003 د فروری په یو کم دیرشمه نیټه منګور حاجی بابا کې د ډي اس پی جاوید اقبال په جنازه کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې شپې ته کسان وژل شي وو، د سلو نه زیات جوبل شي وو. د دغه کسانو په یاد کې د ګلوبل پیس کونسل له اړخه یو غونډه هم په هغه ځای کې شوې ده چې خلکو په دغه پیښه او د سواد د امن په خرابولو کې د ککړو کسانو د نیولو او دوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. ډي اس پی جاوید اقبال په لکی مروت کې په یوه بمی چاودنه کې په 2003 کال کې وژل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کال 2003 کې په یو کم دیرشمه فروری د وجلې شوي پولیس مشر ډي اس پي جاوید اقبال په جنازه کې ځانمرګي برید شو چې په کې شپېته تنان مړه او د سلو څخه سیوا جوبل شو. د دغه شهیدانو په یاد کې د ګلوبل پیس کونسل له اړخه حاجي بابا منګوره کې هم په هغه ځای د سرکاري سکول په میدان کې یو غمیزه غونډه وشوه چې په کې د سیمې یو شمېر بېلوبېلو سیاسي ګوندونو مشرانو په شمول د سکولونو زده کوونکو هم برخه واغسته. د غمیزه کې د شهیدانو عکسونه لګولی شوي او لاندې درې شمې بلې کړی شوي او ورسره ګلونه هم ایښودی شوي وو. په دې موقع د ګلوبل پیس کونسل مشر ضیاءالدین یوسفزی د غمیزې غونډې ته وویل
په دغه قیامت خیز دور کې د ټولو نه المناکه واقعه چې وه هغه د دې حاجي بابا په سکول کې چې دا ټول خسته ځوانان حبیب الله خان، سراج الدین صاحب، سکندر، محمد امین، فیض الله خان او داد جاوید اقبال صاحب هغه ڈی ایس پی صاحب چې هغه پخپل یو خودکش حمله کې شهید کړی شوی و، د هغه شهید په جنازه باندې دوباره حمله وکړی شوه. دا ډیره د درد ډکه خبره وه، ډیره د افسوس خبره وه.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان ویل چې ترهګر د سوات د امن دښمنانو او دغه رنګه سوات کې د ترقۍ او د ولست اسانتیاګانو دښمنانو نن د هغه ورانکاري اونیول شي او سزاګانې دی وته ورکړې شي.
او نن موږ خپل قام ته، خپل ولست ته، خپل حکومت ته دا خبره کوو چې تر څو پورې هغه خلک چې دا ملک تباه کړی دی هغه خلک نن چا کې پرکردار ته ونه رسول، نن ما په محفوظ مقاماتو کې خپي په عزت او په احترام ناشتي.
د زده کوونکو له اړخه ملاله یوسفزی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه شهیدانو په نوم د یادګار جوړ کړي شي، ځکه چې سوات کې امن راوستو کې د دغه شهیدانو لوی قربانیان شامل دي.
زه په دې پروګرام کې دا مطالبه کوم چې د دې شهیدانو د دې قوم د دې قوم د خاوري په امن ناوستو کې چې دوی کم کردار ادا کړی دي، خپل ځانونه قربان کړي دي. زه غواړم چې د دوی دي
دغه موقع د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه څوک سرکاري نماینده نه و، ولې د پاکستان فوج له اړخه د آی ایس پی آر ویان کرنل عارف موجود و. هغوی ویل
بچے نے سکول کی طرف سے ایک مطالبہ پیش کیا ہے،
سکول تک ان کو یہ غفتنا کرے دا ز دغا غفتنا جائزہ او صحیح کرم او زبا دغا غفتنا ہو تا اڑان دی کو او تمل رم چ پدغ با عمل اکڑے شی
انشاءاللہ اس پر کام ہوگا، میں ان سے بات کروں گا.
د حاجی بابا دغا چودنا چ پکی د شپیتو نا سیوا ہغه تدان چ پ جنازو او خیر خیګړو کارونو کې به برخه اغستا. هغوی په شهادت مقامی جمعات مشر میا نور بادشاہ چ پخپله دغه جنازي منځي ادا کو او زوی پکی هم شهید شوه دی. هغوی وای
په دغه حواله باندې زه عیني گوایم چې دغه ډی سپی صاحب جنازه په دغه شپه ما کړې ده، لیکن هغه منظر د هېرېدو نه دی کوم چې دغه ظالمانو کړی دی. زه خو قطعاً هغوی ته نه مجاهدین ویلی شم نه د جهاد سره محبت کوونکي ورته یم، ځکه داسې بې ګناه خلک تللی دی چې د هغو د هېڅ قسم تعلق نه و، ماشومانو نوجوانانو د قرآن حافظانو په دغه وخت مونځ هغو کړی و او جنازی ادا کول راغلی وو. د دې نه دین اجازت ورکوي نه مذهب اجازت ورکوي، زمونږه داسې دین دی چې هغه د جنگ په حالت کې هم امن غواړي.
په اخر کې ټولو په ګډه د شهیدانو مغفرت لپاره دعاګانې اوغتې او په سوات او ټول خیبر پښتونخوا کې د امن لپاره هلو ځلو کولو لوزونه وکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د منور شانه لړن او مهم خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي د وسلوارو سره جنگ وی او کجور جاړی پاکستان، افغانستان او امریکا ته په شریکه تر سره کول پکار دي. د کراچۍ د کینټ ایریا په یو بنگلا کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې د پولیسو د وینا تر مخه دا ټول کسان د یو کور دي چې پکې دوه نارینه، دوه زنانه او یو ماشوم شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د وټرانو لپاره د کمپیوټر نوی لیستونه جاری کړل چې دغه هیواد کې به د 55,000 ډیسپلی سنټرونو نه علاوه پکې یو تن د ټلیفون د اس ام اس په ذریعہ هم د خپل ووټ معلومات تر لاسه کولای شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د سینټ کمیټې ته ویلي امریکا د نیټو تر څنګه د افغانستان مستقبل او د خپل هیواد امنیت محفوظه کړی دی. ایران ویلي د تیلو د خرڅورو په لړ کې د ډالرو پر ځای سره زر هم قبلوي. او د امریکا د صدارتي انتخاباتو په سلسله کې د ریپبلیکن ګوند دوه امیدوارانو ترمنځ د پاټې دننه وټونه روان دي چې پکې میټ رومنی د میشیګن ریاست په زیاتره سیمو کې ابتدایي کامیابی ترلاسه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د سنت مجلس قائمه په ملکی معاشي حالاتو د اندېښنو اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا د اقتصادي معاملو سره تړلي کسانو نه اله وجه ده چې پاکستان په بارني مارکیټ کې بلیک لیست کړی شو. ادارې زیاتوي چې د موجوده حکومت په سلورو کالو کې ملکی معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی. د خراب حالاتو له کبله سرمایه‌کاری تقریبا په ځای ودرېدلې ده، غریبي زیاته شوې ده او د غسی په روپۍ قدر کم شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې کله پاکستان معیشت کمزوري وي دا ریاست په هم کمزوري وي. باید چې د پاکستان د قدرتي وسیلو نه په صحیح توګه فائدہ اوچته کړی شي او د حالات ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سرکار وکړي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د پنډي خارنا گلګت تاتلون کې بس باندې حمله په نتیجه کې 19 کسان مړی دو او ګڼ جبل کې دونه دا معلومیږي چې ترهګرو وس خپل کاروایانې تر گلګتا هم ورسولې. باید چې حکومت د ترهګرۍ په ضد اقداماتو کې تیزی راولي، ځکه چې داسې ښکاري چې دهشتګردو یو وار بیا د خپلو سیدو لپاره دا قسمه کاروایان بیا شروع کړي. تیر ورځ په نوخار کې هم د این پی په جلسه کې چاودنې نه دا ثابتېږي چې د دهشتګردۍ خطر اوس هم موجود ده. ادارې مخکې لیکي چې په داسې حالاتو کې اول خو جلسې په کار نه دي او که بیا ډیر ضرورت وي نو سخت سکیورټي انتظامات وکړي شي. ادارې اخیر کې لیکي چې باید په مختلفو علاقو کې موجود ترهګرو پلټنې وشي او دغه سید افغانستان سره نږدې قبایلي سیمې علاقو باندې هم نظر وساتل شي. مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پېښور ښار تاریخي جماعت محبت خان د پاملرنې نه ورکولو له وجې په مات کوټ حالت کې ولاړ دی او د دې هغه ښکلا پاتې نه ده کومه چې مخکې وه. ادارې لیکي چې د دې جماعت د سمولو لپاره سو واري فنډونه منظور کړی شو، محکمو ته هدایات جاری کړی شو، ولې دا معاملې صرف د کاغذونو حد پورې محدود ده. ادارې اخیر کې لیکي چې موږ هیله لرو چې په دې لړکې باندې نورې سرتیا نشي کولای او د دې جماعت د سمولو لپاره به حکومت فوري اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې موضوع یو مقاله لیکلې چې په تیرې یوې هفتې کې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې که څه هم د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې کشالي رامنځته شوې ده، خو امریکا وایي خپل ستراتیژي کې به بدلون نه راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې توا په ورځ د پاکستان یوې ښځې شرمین عبید چنای آسکر ایوارډ ترلاسه کړی چې پرې اولس خوشحالي څرګنده کړې ده. د دغه مقالو مهمه خبرې زموږ د همکار ملیحه میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت وای که څه هم د یوې هفتې راهیسې روانې مسلې د افغان حکومت له امریکا او نیټو ځواکونو سره تعلقات کړکېچن کړي دي، د دې باوجود په امریکا په افغانستان کې خپل بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. رسپانه په افغانستان کې د تازه وژونکو بریدونو په اړه لیکي، د امریکا او نیټو لپاره یې په یو داسې نازک وخت کې شکونه زیات کړي دي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي، چې په خپله افغان ځواکونه د دې جوګه شي د طالبانو او نورو مخالف وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ذمهواري په غاړه واخلي. د امریکا پخوانی چارواکي او کارپوهان وای د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري په اړه په باور کې کمی د نیټو ستراتیژي لپاره زیانمنه ثابتې دي، شي چې د 2014 کال نه مخکې د جنگي عملیات اودرولو سره تړلې ده. رسپانه لیکي اوس هم تشدد په خورېدو دی او د ګل پورس په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې نه کسان وژل شوي دي. رسپانه بیا په کابل کې د هفتې پورس د دوو امریکایي چارواکو د وژنې په اړه لیکي، د دواړو پیژندنه شوې ده. په دې کې یو 38 کلن پوځي میجر رابرټ جی مارچنټی دی. بل وژل شوی کس د هوایي ځواکونو 40 کلن لیوټیننټ کرنل جان ډی لافټس دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي، پاکستان چې پکې زیاتره خراب خبرونه راځي، د ګل پورس هغه وخت د دې هیواد خلکو خوشحالي منځلې چې د کراچۍ یوې ښځې ته اکیډمي اوارډ ورکړل شو. دغه امریکایي اکیډمي اوارډ د هغه دستاویزي فلم په سر په لومړي ځل پاکستان ته ورکړل شو چې د تیزاب شیندلو په پیښو جوړ شوی دی. رسپانه لیکي، شرمین عبید او د هغې د فلم نائب ډایریکټر ډینیل ینګی ته د اتوار په ورځ په دستاویزي فلم سیوینګ فیس آسکر اوارډ ورکړل شو. په دغه فلم کې د برتانیې یو ډاکټر د هغه زخمونو د علاج هڅه کوي کوم چې د قهرجنو خاوندانو لخوا په خپلو میرمنو د تیزاب پاشلو سره رسیدلی وي. رسپانه لیکي، په پاکستان کې آسکر ایوارډ د دې اندېښنو سره سم ګټل شوی چې حکومت د بیان په ازادي د بندیزونو لګولو پلان لري چې به پکې په ټي وي په سیاستدانانو مزاحیه پروګرامونه پر کولو بندیز شامل وي. په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس عاشقاوند دغه اندېښنې رد کړې دي. نای په خبره د ټي وي چینلونو سره د سلا کولو بغیر به کوم بندیز نه لګول کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول اداره وایي چې په ایشیا کې د نشئی موادو په استعمال کې زیاتوالی راغلی چې لکبلې په دغه کسانو کې د ایډز او زیړی خطر زیاته شوې ده. دغه ادارې د نهه پورس د تیر کال د مخدره موادو د تولید کلنی ریپورت خپور کړي چې نور تفصیل یې زموږ د همکار احمد شاه اعظمی ناورو.
د استریا هیواد په ویانا ښار کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول ادارې INCB د 2018 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې زیاتره مخدره مواد په آسیا کې تولیدیږي، چې لوی برخه له افغانستان څخه بیا د نورو آسیایي هیوادونو لالارې اروپا او د نړۍ نور هیوادونو ته لیږل کیږي. کته هم په تیر وختونو کې دا فکر کې دی چې د افغانستان هیروئین د کاچاګبرانو لخوا د هند لالارې اروپا او امریکا ته لیږل کیږي، خو د ملګری ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی چې هند په نړۍ کې تر ټولو زیات هیروئین استعمالوي. د راپور سره سم په آسیا کې په تولید شوو 40 ټنه هیروئینو کې 12 ټنه په هند کې استعمالیږي. په راپور کې پر مخ راغلی که څه هم له افغانستان څخه په زیات مقدار کې هیروئین نور هیوادونو ته لیږل کیږي، خو پاته بیا په ځایي توګه تیاریږي چې وروسته د نشي موادو په توګه د روږدو کسانو لخوا کارول کیږي. دغه نشي مواد د سرنجونو او نورو لارو د آسیا په بیلابیلو هیوادونو کې استعمالیږي چې په ترڅ کې په روږدو کسانو کې د ایډز او ژړی د ناروغیو سربیره یو شمیر نور مرضونه خوریږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر اندیشنه ښودلې چې تر 2018 کال وروسته په آسیا کې د مخدره موادو په تولید کې نور زیاتوالی کېدای شي. نوموړي د دې لاملونه په افغانستان کې د مخدره موادو په بیو کې زیاتوالی او د نړیوالو سلساتو ځواکونو په شمیر کې د کمی اعلان په ګوته کړه.
زمون همکار احمد شاه اعظمی وو. اوریدونکو، په روانه خبرونه کې بعد د ماشومانو په صحت او په پیښور کې د قیمتي کانو په زده کړو هم رپورټونه واوري، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په نیویارک کې د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د سانګې ډایریکټر علي دایان حسن د بلوچستان په مسله د خبریال سلیم شهزاد په وژنه او په ډرون بریدونو پاکستانی ورسپانې ډان سره خبرې کړې دي. ملیحه امیر زادره ته دغه مرکه مهمه خبري وړاندې کوي.
په وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په حالاتو یو اوریدنه شوې وه چې پکې علي دایان حسن هم ګډون کړی و. دا پوښتنه چې په دغه اوریدنه کې څه وویل، نوموړی وایي اداره یې دا دریځ لري چې ټول حکومتونه او اثر لرونکي کسان دې پر یو بل زور راوړي چې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو ته دې پام وکړي. د هغه په خبره هم د دې مقصد له وجې بیان ورکړ، په دې هیله چې د دوی د ادارې د موجودیت او مداخلت سره به په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مسله راپورته شي. هغه وویل دا یې واضحه کړې چې بلوچستان په نړیواله سطح د پاکستان یو پیژندلې صوبه ده او هیومن رائټس واچ تمه لري د دې صوبې خلکو ته د آئینی تحفظ ورکړل شي. د دې اوریدنې د اهمیت په اړه چې د بلوچستان مسله هوارولو کې د نړیوالې ټولنې څه رول کېدی شي، په جواب کې نوموړی وایي دا واضحه کول غواړي چې د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا بیکر د سیاسي خیالاتو سره اداره هیڅ خواخوږي نه لري، خو دا ګڼي چې د سیاست پر ځای د نړیوال قانون سره سم د بشري حقونو یو متوازنه تجزیه وشي. او حقیقت دا دی چې د ادارې په ګډون نورو ادارو لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس کمیشن پاکستان د څو کلونو راهیسې د بلوچستان په مسله ټینګار کوو. هغه وویل په امریکایي کانګرس کې قراردادونه او اوریدنې نور هیوادونه جوړولې یا ماتولې نشي، خو د دې اوریدنې او د دانا رورا بیکر قرارداد سره دا شوې دي چې پاکستانی پوځي او سیاسي مشران یې مجبوره کړي دي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو خراب حالت ته توجه وکړي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې علي دایان حسن د بلوچستان مسله واضح کولو سره ویلي، د هیومن رائټس واچ په همدغه ځای کې ترسره شوې څېړنه ښایي د 2008 کال راهیسې د 500 نه زیات کسان په صوبه کې لادرکه شوي دي. بیا په تیرو 18 میاشتو کې د خواو شا 300 بلوچ کمپر ستمړی موندل شوی دی. د نوموړي په خبره که څه هم عدلیه په صوبه کې د لادرکه کسانو مسله سواره د حل کولو کوشش کړي، خو بیا هم مسله لمینځ وړلو کې هغه عمره کامیابی نه ده ترلاسه کړې. بلوري د بلوچ کمپرستو لخوا په غیر بلوچ خلکو بریدونو مسله نوره هم پیچلې کړې ده او د 2008 کال راهیسې تقریبا 300,000 د هدفي وژنې ښکار شوي دي. د ډان ورځپاڼې دا پوښتنه چې آیا د دې هر څه لپاره حکومت ناکامه ګڼي او که څنګه، علي دایان حسن وایي دا د ریاست ذمهواري ده چې د قوانینو اجرا وکړي چې پکې وفاقي او صوبایي حکومتونه ناکامه شوي دي. اوس وخت راغلی چې یا خو دې په دې لړ کې د امنیتي ډلو سره مخامخ شي او یا دا ووایي چې خپلې استخباراتي ادارې او نیم سرکاري ځواکونه یې په کنټرول کینه دي. داغه په خبره په بلوچستان کې هغه وخت پورې امن نشي راتللی تر څو پوز اف سی ځواکونه او استخباراتي اداره خپل رویه بدل نه کړي او ځان په دې پروسه کې شامل نه کړي. دا چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک لخوا دا بیان چې په بلوچستان کې د نامني تر شا د بارنیو طاقتونو لاس دی، په اړه علي دایان حسن وای هیومن رائټس واش د خبرې امکان نه ردوي، خو بیا د شواهدو په نشوالي کې یوازې داوي کول کافي نه دي. د خبریال سلیم شہزاد د وژنې تحقیق په اړه د کمیشن د کار نه دی څومره مطمئن دی. د دې پوښتنې په جواب کې علي دایان حسن وای هیومن رائټس واچ دا واضحه کړې چې د کمیشن تحقیق نتیجې ته اطمینان وړ نه دي، ځکه چې د ککړ کسانو پیژندنه پکې نه ده شوې. هغه وای ادارې کله هم دا نه دی ویلي چې سلیم شہزاد آی ایس آی وژلي، خو په دې اړه هیومن رائټس واچ دوه دریځونه لري. یو دا چې هغه ته د آی ایس آی لخوا په مسلسل ډول دھڑکې ورکړل کېدلې، دویم دا چې داغه د موندل شوي مړینه چې په ځای کې داغه د تختونې کوم شواهد ترلاسه شوي، د جرم په پلټنه کې پر آی ایس آی لوی شک کېدلو. که څه هم کمیشن آی ایس آی ذمہوار ګرځولو کې ناکامه شوې، دې سره د آی ایس آی او د خبریالانو ترمنځ په تعلقاتو سختې اندېښنې راپورته شوې دي. د خپګان خبره دا ده چې تر اوسه د استخباراتي ادارې یو اهلکار هم د دې تورونو لپاره ذمہوار نه دی ګرځول شوی. په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د ادارې د دریځ په اړه د ډان د پوښتنې په جواب کې دی وایي اداره دا ګڼي د ډرون بریدونو یوه ډېره ستونزمنه مسله ده چې د بشري حقونو په اړه اندېښنې راولاړوي. تېر کال امریکا تقریبا 15 ډرون بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د ولسي شوبلې دعوی کیږي. په دې اړه کم معلومات ترلاسه کیږي چې په کومو حالاتو کې په دې ډرون بریدونو کې څوک وژل کیږي. هیومن رائټس واچ ویلي دي چې دغه قسمه کاروایانې که په پټه د پاکستان په مرسته ترسره کیږي او کنه د منلو وړ نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي رازو یو بل رپورت ته. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په کلنی رپورت کې ویلي د کلونا خاریو ته کړي کونکو کورنو کې د ماشومان حالت ښه نه دی. په پاکستان کې زیاتره خلک خاریو ته د مزدوري لپاره مخه کوي او د دې لکبله 80% ماشومان اغیزمن کیږي. زموږ همکار ګلیاز د یونیسف ادارې چارواکو او د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارو کارکونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې تفصیل یې په رپورٹ کیا ورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خاریو کې د ماشومانو پر ژوند رپورت کې ویلي په میلیونونو ماشومان په خاریو کې د بنیادی سهولتونو نه محروم دي. رپورت کې د پاکستان په اړه ویلي شوي 20% آبادی په خاریو کې ژوند کوي او په دې کې د ماشومانو حالت ښه نه دی. د کلو نه کوم ماشومان خاریو ته ځي نو د هغوی نه مشقت اخیستل کیږي. اسلام آباد کې د یونیسف اداري ویان عبدالسبی مالک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د خاریو آبادی ورځ تر ورځ زیاتیږي او د دې بنیادی وجه د کلو نه خلک د نوکریانو په لټون خاریو ته مخه کوي.
په کلیوالو سیمو کې ماشومان چې کوم مسلو سره مخامخ دي هم هغه مسلو سره دي په خاریو کې هم مخ دي. په دې مسلو کې د صحت، توانایي، د سکلو، د اوبو نکاسي او تعلیم لوی مسلې دي. کله چې خلک کډې کوي نو ماشومان هم ورسره ځي. په دې حواله سهولتونه ناکافي دي. په خاریو کې هسپتالونه او تعلیمي ادارې نشته چېرته چې دا ټول ماشومان داخل کړي شي. د دې نه علاوه د یونیسف په نظر لویه مسله د ماشومانو د تحفظ ده. په دې کې زیاتره ماشومان په سړکونو ژوند کوي او ماشومانو سره د زیاتې مسله هم شته. نو ځکه آبادی کې د اضافي لقبل په خاریو کې دا مسلې سیوا کیږي.
آبادی کې بدنه کی وجہ سے
د خیبر پختونخوا لري پرتی سیمو کې زیاتره خلک د مزدورو لپاره خپل کورنۍ سره خاریو ته ځي چې له عملې ماشومان زیاتره غیزمن کیږي. په خبر کې د ماشومانو د خوندي ساتلو غیر سرکاري ادارې سرډ مشر خان محمد مشال ریډیو ته ویل رپورت کې د ماشومانو کوم شمیره خودل شوی هغه زیاته کیدی شي او ماشومانو نه مشقت اخستل کیږي. خو د غربت له عمله په خیبر پختونخوا کې خلکو خاریو ته کډې کړي نو بلخوا د فوزي عملیاتو له کبله هم په لکونو خلک بېکوره شوي او ماشومانو تعلیم نیمګړی پاتې شوی. اسلام آباد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو یوې ادارې سیف دی چلډرن کارکونکي جواد الله مشال ریډیو ته وویل چې بېکوره شوی ماشومانو د تعلیم لویه مسله ده او په خاریو کې ممکنه نه ده چې دغه ماشومانو روزنه په صحیح توګه وشي.
یو خاندان د نشي استطاعت ساتلی چې خپل ماشوم سکول ته ولېږي او بلکې دا مغه شوور نی چې زه وکړه واپس ځم نو د دې چې کومه په ماشومانو باندې ډېر بد اثر د دې په نتیجه کې کوم ګورو نو ماشوم چې کوم دی نو هغه مشقت مونږ چې دغه ماشوم چې کوم دی چې سکول ته نه ځي نو مطلب دا دی چې سکول ته نه ځي ولارو کوڅو کې ګرځي نو قوي امکان دی چې د دې ماشوم د غلط لاسونو طرف تلو ته امکان ډېر زیات خطر ډېر زیات دی.
یونیسف په خپل رپورت کې تجویز کړي چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره حکومتونو ته پکار ده چې په دې مت کې پیسې سیوا کړي او کوم سہولتونه په خاریو کې دي هم هغه په کلو کې خلکو ته ورکړي شي نو حالت ډېر ښه کېدی شي. د سرد مشر خان محمد په دې اړه وایي
دې ګوره دوه طریقې دي. یو طریقه خو دا ده چې حکومتي سطح باندې پالیسۍ جوړې شي لکه څنګه چې اوس د پروټکشن لا لپاره دلته کې زمونږ صوبایي حکومت دې یو لا پاک کړی ده او د هغې لپاره خپل اداره جوړه کړه او دویم اداره چې کومې ادارې په داسې قسمه ښېکړو کې ملوث دي نو پکار دا دي چې د داسې قسمه خلکو ډېټه راغونډه کړي، اسسټنټ وکړي او د داسې خلکو حالات معلوم کړي او بیا حکومت ته یا په هغه ادارو کې داخل کړي چې کوم د دې لپاره جوړې.
د یونیسف ویان عبدالسمی مالک وایي په 2015 کال کې به د پاکستان نیمه آبادی به خاریو ته مخه وکړي او دې سره به په خاریو کې په ولسی خدماتو ورکوونکو ادارو فشار نور هم زیات شي او ممکنه به نه وي چې ماشومانو ته بنیادی سهولتونه ورکړي شي. دوی وایي د دې لپاره د وړاندې نه د منصوبه بندۍ ضرورت دی.
زمون همکار ګل ایاز وو دا مشال ریډیو دا اوس رازو یوه بلی موضوع ته د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ایډ د قیمتي کانو د پیژنګلو او تراشلو یو داسې مرکز پېښور انجینرینګ یونیورسيټي ته حواله کړو چې پکې ډېره جدیده مشينري لګول شوې ده. دا چې د دې مرکز له وجبه د قبایلی سیمو ځوانان څخه ګټه ترلاسه کړي زمونږ د همکار مجید بابر نه تفصیل ورو.
د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی د قیمتي کانو د تراشلو او پیژنګلو یو داسې مرکز چې پکې ډېره جدیده مشینري لګولې شوې ده او د 1.1 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی په پېښور کې انجینیرینګ یونیورسيټي ته حواله کړو. د دې مرکز ډایرکټر احتشام الله خان وایي چې دا د لندن او نیویارک نه پس تر ټولو جدید مرکز دی. د احتشام الله خان په وینا په دې مرکز کې د قبایلی سیمو ځوانانو ته په نیم فیس د قیمتي کانو د پیژنګلو او تراشلو زده کړي ورکول کیږي.
یو اس ایډ د دې قبایلی د سیمې خاص کر دا غو د پاره نور عمومي پاکستان د پاره جوړ کړي دي. نو دا غو د پاره یو خدای لول پسر خدا د چې موږ د قبایلی سټونټانو نه نیم فیصدو فیصد نیم ده. او بل دا خبره چې لکه په دغه علاقه باندې ډېر کھانی پیدا کی په دې وزیرستان کې پاړه چینار کې بومندو کې په خیبر کې ډېر قیمتي کھانی دي او خدا کورسونه دی او کی قدم ځکه چې د دې د پاره موږ تعلیمي قابلیت دولسم یې خو ده. نو عام سړی هم چې دولسم ویلی یا لسم ویلی او دا کورسونه کی ندیو ته ډېر فائدہ رسی.
تیر ورځ د امریکا د مالی مرستو د ادارې د پاکستان لپاره مشر راجر ګارنر په یاد شوی پوهنتون کې یوې دستوري تا د وینا پر مهال اویل چې دا مرکز د امریکا د هغه اوږد مهاله ژمنو ثبوت دی چې پاکستانی ولس سره کړی دي او دی وایي چې په عمومي توګه ټول پاکستان او په خاصه توګه د قبایلی ولس سره امریکا چې کومې ژمنې کړې دي هغه به ضرور پوره کوي. د قبایلی سیمې خیبر یو اوسیدونکی بلال افریدی وایي چې دغه مرکز نه زده کړو ورته ډیره ګټه ورکړې ده او زیاتوي چې مخکې دته د قیمتي کانو پیژندګلو نه و خو دې مرکز کې د زده کړو نه پس اوس دې په نړیوال لکچا کاروبار کوي.
باہر لگا چې کومره کسان ایکسپورٹ کوي کنه هغه د پاره چې آل تک کم کسٹمر دي کنه باہر کی هغه ته بعد استون پورې ایڈنٹیفیکیشن شو کې نه هغه به در نوالو چې وتوې نه کې به در نه ناخلو لوکیشن به ورته کې ده هارد ډیسک به ورته وي د دې علاوه نور د شان د پراپرټیز دي کنه به ټول شو وي نو هغه به در ناخلو دې سره فائدہ ټول فائدہ پاتہ.
دا چې په دې مرکز کې کوم کوم کورسونه خودلې کیږي او د هغه موده سمره ده احتشام الله خان یو ځل بیا
په دې سنټر کې دوه کورسونه روان دي. یو ده د کانی پوها لکه کانه په پیجنې څنګه او دا اصل او دا نقل او دا کوالټي او قسمونو کانی چې د دې پوها ده دا د دې تمنګ جیمولوجي وایو د ډیپلوما د جیمولوجي نه د دې فیس ته 15000 روپۍ خود قبایل سیمې د پاره چې د فاټا د دې پاره دوی تمنګ نیم کړه ده و نیم زر روپۍ اخلوته. او بل ده د کانو کټ کول دي پالش کول دي دا غو رنگارنګ کټینګ ده چې دا غې تمنګ لیپډری وایو کټینګ اند پالشینګ او دا غی فیس ته 10000 روپۍ خو د قبایلی سټونټانو د پاره دا فیس نیم ده 15000 روپۍ ده.
د امریکا د مالی مرستو د ادارې مشر راجر ګارنر وایي چې په دې مرکز کې به هر کال 1000 ځوانانو ته زده کړې ورکول کیږي.
زمون همکار مجید بابر وو او اوس هم اوریدونکو رازو یو بل رپورټ تا کې یوې خواته اسکر جایزه د یوې پاکستانی خزی شرمین عبید الله چنای په غټلو ولس خوشحالي سرګند کړي. نوبل خو په دغه ملک کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وای د سره نړۍ ته د پاکستانی خزو مسلې په خطرې کا وخودل شوې. د کراچۍ نه ظفر کریمی اورو.
کایوی خواته اسکر جایزه د وی پاکستانی مرمن لخوا په غټلو د پاکستان عام وګړي خوخي څرګندوي. نبل خواته د انساني حقوقو د پاره کارکونکو ډلې هم دغه جایزه پاکستان کې د خوځو سره د تر سره کیدونکو ناروا سلوک څخه د پردی او چتولو په لړ کې نیک فال غني. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشر مهناز رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اسکر په څیر لوی ایوارډ د کومي پاکستانی مرمن لخوا غټل وړه خبره نه ده. بهرنیو ملکونو کې چې د پاکستان په حق له کوم تاثر لیدل کېدو او د دغه هیوادونو د خلکو دا سوچ وو چې پاکستانی مرمنې کورونو کې بندې ناشتې دي او هغوی هیڅ هم نشي کولای. د دې جایزې نه دا معلومه شوه چې د پاکستان مرمنې هم ډېر صلاحیتونه لري. اسکر هغه جایزه ده چې په لومړي ځل پاکستان کې چا وګټله او هغه هم یوې مرمنې وګټله. دا د مېرمنو لپاره یو لوی زیری دی. کراچۍ سره تعلق لرونکي مېرمن شرمین عبید چنائی دغه جایزه د سیونګ فیس په نوم د یو فلم په جوړولو وګټلې ده. دغه فلم پاکستان کې د نارینه لوخوا په مېرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی چې پکې یو پاکستانی نژاده برتانوي ډاکټر د هغو مېرمنو علاج کوي کوم چې د تیزاب اچونې څخه اغیزمنې شوې وي. پاکستان کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکو ډلو استازي باور دي چې سیوینګ فیس په نوم دغه فلم با د نړیوالو توجه د هغې ظلمونو په لور راوګرځوي کوم چې پاکستان کې د مېرمنو په ضد روان دي. د ویلار خان په نوم مېرمن چاچه یاد فلم کې برخه اخیسته او په مېرمنو د تیزاب اچونې په ضد د جوړې شوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوي. هغه وایي دا یو مېرمن ده او پاکستانی مېرمن ده چې اسکر جایزه یې ګټلې ده. اسکر جایزه ګټل د خزو د خپلواکۍ په لور یو قدم دی. دا د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان کې خپلواک مېرمنې هم شته. د فلم کې د خزو د پاره د یو روخانه راتلونکي سرکونه لیدل کیږي. د نوموړې په خبره پاکستان کې هر کال نږدې 200 خزو باندې د تیزاب اچونې حمله کیږي. تیر کال پاکستان کې د پارلیمنت د یو بل لاره په خزو تیزاب اچونې عمل یو جرم منل تړل شوی او د هغې دپاره سزا هم ټاکل شوې ده. خو د ښځو د حقونو دپاره کارکوونکي ادارې وایي باید د تیزاب اچونې څخه اغېزمنو شوو میرمنو مالی او نورې مرستې هم وشي. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشره مهناز رحمان وایي دغه فلم کې د ستونزې حل هم ښودل شوی چې داسې نیک خلک کوم چې په دې ټولنه کې موجود دي. لکه فلم کې چې ډاکټر جواد مثال ورکړل شوی دی چې هغه د برطانیې ناراضي او د هغې ښځو چې په مخونو یې تیزاب اچول شوي د هغوی اپریشن او علاج کوي او هغوی سره عادي ژوند ته په ستنېدو کې مرسته کوي. مهناز رحمان زیاتوي په میرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی فلم سیونګ فیس او د دغې فلم ښځینه ډایرکټرې شرمین عبید ته ترلاسه شوي د آسکر په څیر لوی جایزې د دوی مورال هم لوړ کړی دی او هغه هیله لري چې د دې وروسته به پاکستانی میرمنو په ژوند کې بدلون رامنځته شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زو په خبر ته چرته چې د کرخې په غاړه سولې او ډایلاګ په مضبوطولو کې د میډیا کردار په حق لا یو غونډه وشو چې د افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خبريالانو او د مدني ټولنو استادو پکې ګډون وکړ او دا ژمنې وکړه چې په سیمه کې د خپل کلم او پوهې په لار به د امنیت لپاره خپلې هڅې نور هم تیزوي. تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
په دغه دوه ورځنی غونډه کې د افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خبريالانو او د مدني ټولنو استادو پریکړه وکړه چې د خپل ستونزو حل کولو سره سره به دوی د امن او پرمختیا لپاره خپلې هڅې توندوي. د کرخې په غاړه رسنۍ او په سیمه کې د سولې او ډایلاګ پیاوړتیا په نوم رابلل شوې دغه کانفرنس د پېښور پوهنتون جرنالیزم ډیپارټمنټ، پېښور پریس کلب او ټرایبل یونین آف جرنالیسټ په مرسته رابلل شوې چې د پولي دواړو اړخو خبريالانو پکې په ګڼ شمیر ګډون وکړو. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ په خواني چیرمن ډاکټر شاه جهان د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ او ترهګرۍ په وجه نه صرف ځای ولس یو شمیر ستونزو سره مخ دي، بلکې د دې سیمو خبريالان هم محفوظ نه دي.
زما په خیال خو دغه شانتي لیدلو کتلو ضرورت ډېر زیات دی. لکه د جرنالستانو په یو بل سره دومره نږدې راغونډېدل دا یو ډېر غټ دی ته دا مکور کوي چې دی کینی او په خپلو مسایلو خپل خبریو کی
د افغانستان نه راغلي خبريالانو او د مدني ټولنو استادو په خپل هیواد کې برسنو او جنرالستانو ته مختون زبان دی باس وکړو او د دغه شان غونډو بیا بیا را بللوې غوښتنه وکړه. د غونډې په حق لا په افغانستان کې د مدني ټولنې د پراختیا مشر ډاکټر محمد سعید نیازی وایي
او واقعا په دغه ناستو باندې په دغه نږدې کېدو باندې حکومت سوی تفاهمات پیدا کیږي. دا واقعیت خی چې زړونه سره یو دي، نیتونه سره یو دي، مشکلات سره یو دي. که چیرته مونږ د سیاستونو نه بهر سره کینو او خپل د خلکو مشکلات او د خلکو هغه کوم قوتونه چې مونږ لرو دا سره شریکو، نو یقینا مونږ کولای شو چې په دې سیمه کې د سولې او د ثبات پر راوستو کې مومت او همکار ثابت شو.
د ټرایبل یونین آف جرنالیست صدر صفدر حیات داول اویل چې قبایلی سیمې د صحافت د پاره د نړۍ د ټولو نه زیات خطرناک ځمکه ده. چرته چې لږ تر لږه 15 قبایلی خبريالان د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي او دغه شان ګڼ شمېر قبایلی صحافیان د خپل سیمو نه بې کوره شوي دي.
دلته مونږ خپل ستونزې سره شیر کړی، خپل سوچ مې په کوچې نن سبا په دغه تا کې صحافت ته څومره ستونزې دي دا څنګه حل کړی شي. آیا مونږ خپل منځ کې ډېر خبر سره وویل چا چې مونږ یو چاوي بوجو د اسلا د پر ډیر اسلا د میډیا وشو او مخکې د پر بم مزید کیږي چې دغه با د ولز د پر د پورا د ری د پر غټور ثبتيږي.
د ویل ولدا چې دغه دوه ورځنی کانفرنس تا پړمبنه ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر او په دویم ورځ د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین وینا وکړه او دغه شان د میلمنو په اعزاز کې یو لوی مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام هم جوړ کړی شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د رواني خبرونه په پای کې او زلبیا ورزو زموږ همکار منور شاته او لنډ خبرونه ترې ورو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د وسلوالو سره جنگ وي او که جوړجاړی پاکستان افغانستان او امریکا ته په شریکه ترسره کول پکار دي. د کراچۍ د کینټ ایریا په یوه بنګله کې د 15 کسانو مړی موندل شوی. د پولیسو د وینا تر مخه دا ټول کسان د یو کور دي چې پکې دوه نارینه، دوه زنانه او یوه ماشومه شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټرانو لپاره د کمپیوټر نوي لیستونه جاري کړل چې دغه هیواد کې بعد 55,000 ډسپلی سنټرونه نه علاوه پکې یو تن د ټلیفون د SMS په ذریعه هم د خپل ووټ معلومات ترلاسه کولای شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د سینټ کمیټې ته ویلي امریکا د ناتو تر څنګه د افغانستان مستقبل او د خپل هیواد امنیت محفوظ کړی دی. ایران ویلي د تیلو د خرڅولو په لړ کې د ډالر پر ځای سره زر هم قبلوي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو په سلسله کې د ریپبلیکن ګوند د دوه امیدوارانو ترمنځ د پاټۍ دننه وټونه روان دي چې پکې میټ رومنه د میشیګن ریاست په زیاتره سیمو کې د ابتدایي کامیابی ترلاسه کړې ده.
هم په دې ځای د مشال خبرونه ختميږي. زفرخنده وزیر منور شاه، داود خټک او تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږ بجې ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.